د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د سلواقیا د لوی میاشتې 19 ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان په راتلونکو دو اونیو کې عملي کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا حکومت په پاکستان کې درې میشت وسلوال د نړیوالو تروریسانو په لیست کې شامل کړل. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران حکومت د باقر نمازی په نوم د یو زندني روغتیایي وضعیت مسؤول دی. ټاکل شوی سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله من یو کوم نتایج چې د کابل له ناستې مو ترلاسه کړي د پاکستان په ناسته کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو. خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلې ده چې طالبان او حقانی شبکه تروریستي ډلې دي.
د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی و او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. ټاکل شوی چې سبا او بله ورځ د اسلام آباد په غونډه کې له تروریزم سره په مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. ښاغلي کرزي پرون له اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو طالبانو ته پناه ورکړي او ویل چې امریکا باید په پاکستان کې عمل وکړي، خو په دې مفهوم نه چې ملکي پاکستانیانو ته تاوان ورسیږي یا په هغه هیواد کې جګړه پیل شي. زله امریکا غواړم چې د امریکا پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي، نه د پاکستان پر خلکو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 2 نیټه وویل چې پاکستان ته د تروریسانو مشخص لیستونه سپارلي، د کاغذ پر مخ خبري استونزه نشي حل کولی او د عملی اقدام په انتظار دی. خو د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په ځواب کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د داسې ناسم درک پر اساس غبرګون څرګندوي چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو عواملو له لوري رامنځته شوی دی. په ننګرهار کې داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګي چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د غیر ثبت شوو امبولانسونو د فعالیت مخنیوی وکړي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت ټینګولو لپاره د تورو ښیښو، جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټ موټرو د فعالیت د مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لا چټکېدو خبرې کړې دي. د پولیسو په وینا په هغې انتحاري حمله کې چې د جنوري په 8 په کابل ته ټکان ورکړله امبولانس کار اخیستل شوی و. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت په پاکستان کې درې میشت وسلوال د نړیوالو تروریسانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي څو په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان د بندیزونو په هغې لیست کې چې د نړیوالو تروریسانو لپاره ځانګړي شوي شامل کړي دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکرې طیبه د افغانستان له طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر تر بندیزونو لاندې نیول شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوی چې هغوی افراطي ډلو ته مالي او لوجستیکي مرستې کولې، چاودیدونکي مواد ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم کومک ورسره کوو. د تروریزم او مالي استخباراتو په ارتباط د امریکا د خزانې وزارت مرستیال سیګال مندلکر ویلي چې د هغو افراطي وګړو موندلو ته به په شدت دوام ورکوي چې د تروریستي سازمانونو ملاتړ کوي او په جنوبي آسیا کې د غیر مشروع مالي شبکو چلوونکي دي. سیګال مندلکر ویلي موږ پر پاکستان او د سیمې پر نورو حکومتونو غږ کوو همکاری را سره وکړي څو داسې خطرناک وګړي او سازمانونه د پناه ځای پیدا نه کړي. په پاکستان کې د الکترونیکی رسنیو د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او رادیوګانو ته خبرداری ورکړی چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د عاشقانو د ورځې یا ولنټاینز ډے په اړه تبلیغ پکې شوی وي. په پاکستان کې تیر کال د فبروري په لومړۍ نیټه محکمې په عمومي ځایونو او دولتي دفترونو کې د دې ورځې د لمانځلو پر ترتیباتو بندیز ولګه او محکمې همداراز له رسنیو غوښتنه کړې وه چې په اړه له خپرونو ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ایران حکومت د باقر نمازی په نوم دی یو زندانی د روغتیایي وضعیت مسؤل دی. یو اتیا کلن باقر نمازی ایرانی او اصل امریکایی په ایران کې بندي دی. هغه روانه ونې ته لنډې درملنې وروسته بیرته زندان ته واستول شو. سپینې ماڼۍ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې باقر نمازی بیړنۍ او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري او د امریکا حکومت د هغه د روغتیایي وضعیت مسؤلیت په بشپړ ډول د ایران پر حکومت ور اچوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوسین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان پر راتلونکو دوونیو کې عملي کیږي.
لومړی هغه سیمې چې آسیب پذیر دي او ضعفونه په غور کې موجود وو د شناسایی شوي دي، تشخیص شوي دي، دا به تجدي په امنیتي تدابیرو لاندې راځي.
د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې پر پاکستان راوستل شوي فشارونه به کله هم نتیجه ورکړي؟
امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د اصل د پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي. دا یو بیخي استثنايي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وزاره شي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو شمېر سترو پروژو قراردادونه چې چارې یې درول شوي وي د بیا کتنې په حال کې دي. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ وکړ چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي او د ژوند رنګونو په نوې برخه کې به له یوه سړي واوري چې افغاني غالۍ تر ټولو غوره بولي.
اوس چې کور جوړی نو وایي ځل نوې قالینې راوړه، دا زړې دي او رنګ یې تلی دی او رنګ یې ضعیفه ده.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتی پلان پر راتلونکو دوونیو کې عملي کیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې نوی امنیتی پلان په دریو پړاوونو کې د عملي کیدو لپاره تیار شوی دی. د کابل امنیتی پلان د ولسمشر محمد اشرف غنی په سپارښتنه جوړ شوی. د کابل ګارنیزون وایي په نوي امنیتی پلان کې د امنیتي استخباراتي ځواکونو د قوماندې د واحد مرکز پر جوړېدو ټینګار شوی. نور جزئیات دې فرشته جنرالزی په راپور کې اوري.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وویل د کابل ښار نوی امنیتی پلان 250 مادې لري چې ځینې برخې د مسالې د حساسیت لمخې نشي اعلانولای. خو د رحیمی په وینا د کابل ښار لښتلجه سل سرکونه به تر شدید امنیتی څارنه لاندې شي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دا اقدام د امنیتی پلان په لومړی پړاو کې دی چې د وزیر محمد اکبر خان مینې په څیر د ډیپلوماټیکو سیمو د امنیت پر ښه کولو تمرکز لري.
دغه طرحه کې درې مهمې مرحلو کې د تطبیق وړ ده چې لومړی هغه سیمې چې آسیب پذیر دي او ضعفونه په کې موجود وو، او دویم مرحله کې هغه ساحل چې دي چې هغه نسبي آسیب پذیر دي، او دریم هغه ساحه دي چې هغه نورمال شکل لري. هغه به هم امنیتی او کشفی او استخباراتی پلان لاندې په جدي توګه راځي.
په کابل کې د فبروري په 28 نیټه په خونړۍ انتحاري حمله کې سلګونه کسان ووژل او زخمیان شو. تر حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت ټینګولو لپاره د نوي امنیتی پلان د جوړېدو امر وکړ چې تر هغې د یکشنبې په ورځ ولسمشر ته وړاندې شو. د کابل د ګارنیزون سرپرست مشر جنرال افضل امان بیگا ازادي رادیو ته وویل چې په نوي امنیتی پلان کې د قومندې د یو واحد مرکز پرامست کېدو تاکید شوی دی.
بر یک وعده قومندې وایي و در این زمان سکتورهای امنیتی مشخص و سایه مسئولیت ارتش وجودتام و ضمناً مراکز هماهنگی و تحلیل و ارزیابی استخباراتی جزء انمی برنامه استراتژیک تدابیر امنیتی کابل است.
در جرمنی د خبری آژانس تی پی ای په حواله تیر کال یوازې په کابل ښار کې شل سترې تروریستي حملې وشوې او نږدې 1500 تنه یې قرباني شو. د 2013 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې پر انترکانتینټال هوټل په وسطواله حمله کې چې 10 ساعته یې دوام وکړ تر شلو زیات کسان ووژل شو. د جنوري په 28مه د کابل ښار پر صدارت څلور لارې انتحاري حمله وسوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې تر سل زیات وګړي پکې ووژل او تر 200 زیات پکې زخمیان شو. وسلوالو کسانو د جنوري په 28مه د اردو په وکندک حمله وکړه چې یولس عسکر پکې وژل شوي وو.
و امورید چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل لپاره امنیتي پلان به په راتلونکو دو اونیو کې عملي شي. د دغه پلان له مخې د کابل امنیتي کمربندونه لا پیاوړي کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز د کابل د امنیتي وضعیت د لا ښه کېدو لپاره پرون د کابل د 14 امنیتي حوزو له امیرانو او مرستیالانو د پوستونو لپاره یوه ازموینه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د دغې موینه د پیلیدو په محل ول چې دا لومړی پړاو د چله کابل پایل شوی او د غراز به د لړۍ د افغانستان نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژي ورمورز د لومړي ځل لپاره د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې بحث او خبري وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ستراتیژي دفاع وکړه، خو یو شمیر جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې دغه نوې ستراتیژي ښایي د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نه شي. په دې اړه مې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له څېړونکي عمران زکریا سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې هغو وروستیو فشارونو ته په پام سره چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په وروستیو کې پر طالبانو او پر پاکستان چې ویل کېږي د طالبانو ملاتړ کوي راوستي، فکر نه کوي چې هغه به د سولې لپاره یوه نتیجه ورکړي؟
تقریبا تر ډیره بریده پورې دغه ستراتیژۍ هغه خپل مثبت لیدلور هم وښوده چې هغه په حقیقت کې د نړۍ د هیوادونو متحد کول و چې اشاره پاکستان ته ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پاکستان پر وړاندې متحد شول او پاکستان یې تقریبا تر ډیره بریده پورې تر فشار لاندې هم راوسته. اما عمل کې هغه څه چې لازم و چې باید په وخت باندې ترسره شوي وای تر څو پاکستان له دغه ملاتړ څخه خلاص اخیستی وای او د افغانستان جګړه باید ورځ تر بلې کمه شوې وای، خو د بدبختانه چې د افغانستان جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي.
یو مهم اړخ د افغانستان د لانجې هغه څه چې کابل وایي پاکستان دی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په دې استماعي غونډه کې ګډون درلود وویل چې پاکستان تر اوسه د ولسمشر ټرمپ له لورې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرستې ځنډېدو ته ځواب نه دی ویلی او تر هغو دا مرستې له پاکستان سره نه کېږي تر څو پورې چې د ټرمپ د ادارې هغه مشخصې غوښتنې دوی ونه مني. څه فکر کوئ چې آیا دغه فشارونه چې تر اوسه پورې په پاکستان باندې راوستل شوي بالاخره پاکستان به دې را کېږي چې خپل موقف د افغانستان د وړاندې بدل کړي؟
اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې وکولای شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي او د همدغه بندیزونو په نتیجه کې به پاکستان زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې زه نظر لرم کېدای شي پاکستان تر یو بریده پورې بیا هم هغه نمایشي کړنې ترسره کړي، یعنی هغه څه چې په واقعي شکل باید د افغانستان جګړه له دې خلمنځه لاړ شي پاکستان به هیڅکله هم تر هغې کچې پورې چې د امریکا متحده ایالتونه عملا په پاکستان باندې فشار راوړي او ان تر دې چې امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د حتی د پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي، دا یوه بیخي استثنایي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وعده رسي. اما بیا هم دغه اقتصادي بندیزونه به تر یوه بریده پورې بیا هم پاکستان دې ته وعده رسي تر څو یو شمېر نمایشي کړنې ترسره کړي.
که راته ووایي چې له اګست میاشت راهیسې چې ټرمپ دغه نوې ستراتیژي اعلان کړې، تاسو چې د افغانستان حالات له نږدې ګورئ، هغه معاصره نتیجه د دغه ستراتیژۍ تر اوسه پورې څه ده؟
په مجموع کې دغه وړاندې یو هڅه ولسې د افغانستان چارواکو ترسره کړې و، امریکایي چارواکي هم دې ته وعده راکړل او امریکایي چارواکو هم په دې اړه باندې وړاندې له وخته څېړنې کړې وې تر څو پاکستاني د انزما په حالت کې راوسته. فکر کوم چې دغه ستراتیژۍ هغه څه چې لازم او باید نتیجه ورکړې وای نتیجه ورنه کړله. ځکه د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې تر ډېره حده پورې په جګړه باندې ټینګار کړی ده، ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه لا پسې شدیده کېږي. نو نتیجه تقریبا د دې پر ځای چې مثبت لوري ته تللې وه، بلکې منفي لوري ته تللې ده.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران ذکریا و چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغېزمنتوب په اړه خپل نظر سره شریکاو. مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د پاکستان پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي، ځکه چې دا هېواد له دې پرته د افغانستان پر وړاندې خپل دریځ نه بدلوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به وښو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو زیاتېدو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې هوایي بمباریو څلور ورځې دوام وکړ. دغو حملو طالبان او یو بله کوچنۍ سختدریځه ډله هدف وګرځوله. امریکایي بي 250 الوتکې په دغو حملو کې کارول سوي او د طالبانو پر سنگرونو یې څلیرویشت بمونه وغورځول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لري کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف تر اوسه بدخشان ولایت ته ډیر کم پام کړی وو او تر ډیره یې پاکستان میشتي طالبان او حقانی شبکه غړي په نقشه کول. په مقاله کې همدا راز راغلی چې بي 250 امریکایي الوتکې په افغانستان کې اډه نه لري، خو هوایي عملیات یې په قطر کې له آل هدید هوایي اډې څخه کړی دي. واشنگتن پوسټ دې ته هم پام کړی چې د امریکا پوځ په 2018 کال کې په افغانستان کې هوایي بریدونه د پام وړ زیات کړل او پر دې مهال یې 3301 شپېته هوایي حمله کړې دي. دا هوایي حمله د 2018 کال په پرتله درې چنده زیاتوالی شي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي که امریکا په افغانستان کې د بریا فکر لري، نو په هغه صورت کې پاکستان ته اړتیا لري. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چار وزیر احسان اقبال څرګندونې هم یادې کړې چې وایي د خپل هیواد او امریکا ترمنځ د اختلافاتو د لمنځه وړلو په خاطر د مستقیمو خبرو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې سختدریځو ته خوندي ځایونه ورکوي او امریکا ته یې له تروریزم سره په مبارزه کې درواغ ویلي دي. خو د پاکستان د کورنیو چار وزیر واشنگتن ته د سفر پر مهال د خپل هیواد په سفارت کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د بریا لپاره د پاکستان همکاري اړینه ده. او د جګړې او سولې انسټیټیوټ لیکلي چې په افغانستان کې د جګړه مارانو حملو د دغه هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. د دې ادارې په وینا په کابل کې د ملکیانو اندېښنې دومره زیاتې سوي چې یو شمېر خلک غواړي په خپل کور کې پاتې سي تر دې چې د کار لپاره دفترونو ته لاړ سي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د کابل پوهنتون د یوه استاد سید مسعود څرګندونې هم راخیستې چې وایي د وروستیو حملو هدف دا و چې پر حکومت د خلکو اعتبار کمزوری کړي او د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. په مقاله کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د مرستیال خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د ورستوي حملو په نتیجه کې په افغانستان کې پانګوال په خصوصي سکتور کې له پانګونې ډډه کوي. انسټیټیوټ د هوایي شرکت کام ایر د پیلوټ په اړه هم لیکلي چې پر انټر کانټیننټال په حمله کې وژل شوی وو. مقاله وایي د هوایي دهلیز له جوړېدو سره د دغه شرکت الوتکې شاوخوا سل تنه میوه هندوستان ته انتقالوي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د جګړې او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې حمله کوونکي ځکه هم ملکیان، هوټلونه او بهرنیان په نقشه کوي چې د افغانستان اقتصاد بې ثباته کړي او پانګوال په دغه هیواد کې له پانګونې پر شا کړي.
ازادي رادیو اوریدې. افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو شمېر سترو پروژو قراردادونه چې چارې درول شوې وي د بیا کتنې په حال کې دي. د دې وزارت سرپرست نرګس نهان د چهارشنبه پورې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د شفافیت د لا شفافیت لپاره داوطلبۍ ته وړاندې کیږي. له بلې خوا د په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي امریکا هڅه کوي چې افغانستان په ځان بسیا اقتصاد ته ورسیږي. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د ځینو ستورو پروژو د بیا کتنې خبره کوي چې په قراردادونو کې د ستونزو له امله یې چارې په ټپه ولاړې وې. د دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل هڅه کوي چې د افغانستان د قانونو په ټولو پروژو کې شفافیت رامنځته شي. دا وایي موږ هیله منو چې په وزارت کې د اصلاحاتو دا لړۍ دوام پیدا کړي او دا چې د 2013 میلادي کال رئیس په دې برخه
برخه کې د پام وړ کارونه پیل شوې دي. د کرومایټو، ماربل، د ډبرو سکارو او سیمنټو په برخه کې چې څنګه هم د اقتصاد عالی شورا مطالعه او پریکړه ورسته شي، مونږ په دې برخه کې د نویو اقداماتو پیلونکي وو. مونږ له شفافیت سره د قراردادونو ورکړې او بشپړېدو ته ژمن یو. میرمن نهان وایي په تېر یو کال کې د قانونو په برخه کې ځینې کوچني قراردادونه لاسلیک شوي چې د نوموړي په وینا شمیره 168 ته رسیږي. اغلی نهان وایي د قانونو په برخه کې د سیستم جوړولو، شفافیت او مالیو اخیستلو ته جدي کار کېږي او تر راتلونکي دریو اونیو پورې به درې ستر نور قراردادونه هم لاسلیک شي. د افغانستان د قانونو ارزښت له $3 تریلیون څخه ډېر ښودل شوی او د افغان دولت د معلوماتو له مخې دوی تر اوسه 1400 ځایونه چې هلته قانونه موجود دي پېژندلې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې تر ټولو ښې طبیعي سرچینې لري، خو خلک یې له بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد څخه ځورېږي. افغان چارواکي باور لري چې تر 2024 میلادي کال پورې به د دغه هیواد 50% بودیجه د کاني سرچینو څخه ترلاسه کړي. له دې سره په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغې خبرې غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات په اقتصادي زیربناو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دا وایي د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې د افغانستان د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي او افغانستان هم د اقتصادي پراختیا په لور اقدامات وکړي تر څو یې مرسته عامو خلکو ته رسیدلې وي. او د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې افغانانو ته د بریالیتوب هیله لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د قانونو له درکه د دغه هیواد ټول عواید شاوخوا 900 میلیون افغانۍ وي، خو په 2018 میلادي کال کې دا اندازه 2 میلیارد افغانۍ ته پورته شوې ده. ناامنۍ په قراردادونو کې فساد، په ناقانونه توګه د قانونو ویستل او په ځینو قانونو د سیمه ییزو زورواکو او وسلوالو کنټرول د قانونو اړوند جدي ستونزې ګڼل کیږي. د ملي شورا یو شمېر غړو تل ویلي دا ستونزې لا هم په خپل حال پاتې، خو حکومت باید ورته رسیدنه وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر ایران غږ وکړ چې د نابالغ مجرمانو اعدام بند کړي. د ایران حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې ښځې په ګډون داسې درې مجرمان اعدام کړي چې ویل کېږي د بلوغ قانوني سن ته تر رسیدو مخکې جرم کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل ویلي د ایران حکومت په وروستیو 14 کلونو کې په لسګونو دغه کسان داسې کسان چې قانوني سن ته تر رسیدو مخکې جرمونه کړي و اعدام کړي دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی پر پورکیا.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پرون له نیویارک په یو بیان کې وویل چې د ایران حکومت باید عاجل او له هر شرط پرته هغو کسانو ته چې تر 13 کلنۍ مخکې مجرم پیژندل کیږي د اعدام سزا ټاکل بند کړي. په بیان کې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې په بشپړ ډول پر مجرمانو د اعدام حکم د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې په ایران کې د وروستیو دریو اعدامونو جزئیات خبره کړې دي. دغه سازمان وایي د ایران حکومت د جنوري په 14 یو 13 کلن هلک امیر حسین پور جعفر تهران ته نږدې د کرج په زندان کې اعدام کړ. هغه په 14 کلنۍ کې پر یوه 3 کلنه ماشومه د جنسي تیری او بیا د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. یو بل مجرم چې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې د اعدام جزئیات خپاره شوي علي کاظمي نومېده او د اعدام پر وخت 22 کلن و. د خبر پاڼې په حواله علي کاظمي د جنوري په 13 نیټه د دې لپاره اعدام شو چې په 15 کلنۍ کې له یوه سړي سره په جنګ کې هغه په چړه وهلی او وژلی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د جنوري په 13 یوه 20 کلنه ښځه چې محبوبه مفیدی نومېده هم اعدام کړه. محبوبه مفیدی په 14 کلنۍ کې واده شوې وه او په 18 کلنۍ کې خپل میړه وژلی و. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوی چې ایران د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي. د دې سازمان په وینا نور درې هیوادونه چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي پاکستان، سعودي عرب او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افی نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت له 2015 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 90 تنه چې تر 13 کلنې مخکې جرمونه کړي اعدام کړي دي. د افغان نړیوال سازمان تیر کال په عمومي ډول په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل رپورت کې وویل چې په یو کال کې د ټول نړۍ په کچه د اعدامونو شمیر 20% زیات شوی دی. د دغه سازمان په حواله په 2014 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې 1.2 تنه اعدام شوي وو. د افغان نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو تر نیمایي زیاته برخه په ایران کې شوي وو.
ستاسو لا پیغامونو.
هلو، زه د زابل د شملزو د بسوخیلو کریز خبره کوم. دلته عمرته د شری واکسین نه را رسیږي. اکبه تنخوا چې هغه دی د دوه نفرو یا د درو نفر تنخوا وي، هغه د یو نفر ګرځي، نو دغه ستونزه مو سره ډېره ده. د شری واکسین را چې هغه د نن یا زورواکي خلک وګرځي، عمر غریبان خلکو ته نه راکوي. زما راپورت ازادي ریډیو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت یم او د لوکو چارواکو سیمه دا ویل دی چې د هلمند ولایت د څنګه لسانی پر وخلګو ته کوم امر سره او ځاګه ماجر ته نور رسیدي. البته د منکانو په لاس ورکې منکانه په خپل په منځ سره وی شي او د ما باندې هم له څنګه ستړي پاتې دي. نه یو ماجر تمر سره رسیدل دا او نه څو کړکی چې وی هغه خپل قربان او خپل دوستان ته ورکی او کینو دا څنګه چې موږ سره کې یا جنرا کې یا د څنګه سره کې چې دا غوږه دی او هات راځي چې هغه هات د کابل خپل په څیرو باندې راځي. دا څنګه چې یو د بغنی او د باغرانی او د غمر سګر د هغه واځ د څنګه دولې موږ څنګه نو رسالې ته یو خشه قدر کې موږ سره کوته. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د سهار وبجې او شتخیر یو زلبیا پام وکړی د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې وسلوال د نړیوالو ترورستانو په لیست کې شامل کړل. په پاکستان کې د الکترونیکی رسنیو او د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او راډیوګانو ته خبرداری ورکړی چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د ماینانو د ورځې یا ولنټاین ډے په اړه تبلیغ پکې شوی وي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران حکومت د باقر نمازی په نوم د یو زندانی د روغتیایي وضعیت مسؤول دی. یو اتیا کلن باقر نمازی ایرانی او اصل امریکایي په ایران کې بندي دی چې په وروستیو کې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. او اوس هم د ژوند رنګونو یو نوی برخه خبرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه.
شربت گل ناصری ایرانی قالین هم واخیست.
افغانی څنګه دی؟
افغانی قالین خو بیخی خی دی، خو هغه بیا قیمته دی. مثلا گاز نسته ده، باز نور مواد چې هغه د انسان د جسم دی پاره دی نسته دی ولاړ دی پاره zarar کی، هغه په افغانی قالینو کې نسته. خو په د ترکی قالینو کې تقریبا او په ایرانی قالینو کې بیخی زیات د غازی مواد دی چې هغه د انسان د جسم دی پاره پوست دی پاره نسبت افغانی قالین ته مو پیټ نه دی. افغانی قالین یې هر نگانه مو پیټ دی، هم صحت ته خی دی، هم ډیره با دوام دی، هم مقبول دی. خو چې اورته وسه ورسیږي وای خل
تا افغانی قالین
اخیسته. زه افغانی قالین لرم الحمدلله. اوس په کور کې لرم منتال ډیر زړی شوی دی. شل کاله مخکې چې کوم قالین اخیسته هغه ته تر اوسه پورې ست. اوس یو کور جوړای نو وای زال نوی قالین راوړ دا زړی دی او دا رنگ تر دا رنگ ضعیف ده.
یعنی اوس هم کواسه درلودای بیا د افغانی قالین اخیسته.
نو کومه واسه درلودل په وخت سره افغانی قالین خو بهترین قالین دی د هر نگانه کې دی.
نو مونږ راته ویلې سي مثلا ارتغ افغانی قالینو کوم نمونه درلودل؟
ما ور قالین ورته وای 4 ستاره ورته وای 5 ستاره ورته وای بعضی قالین دي چې مثلا ابریشمی ورته وای پلچاپی قالین به ورته ویری پاتنوس چاپ به ورته وایلی. هغه پلچاپی قالین اوس په دغه نوی قالینو کې چې دوی وو به نشته. اوس تا 4 ستاره دی یا مثلا د مابین ګلان ورکی.
داود ژوند رنگونه ازادي رادیو اورې ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي د ماښام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه اورېدلې شي. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زمو همکار آرش مایون استډیو ته غلې مایکروفون ور